آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
احمد شیبریم هر کله مو کوم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وای وقت د طالبانو له بیا ځلی رسیدو وروسته د مخکنی جمهوریت نظام له اته سو زیات کارکونکي امنیتي او دفاعي ځواکونه یا وشل شوی یا شکنجه شوی یا ورک شوی او یا هم نیول شوی دی. یونام د سیشن بی پورس په افغانستان کې د پخوانی افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو پر ضد د بشري حقوقو سرغړونې تر عنوان لاندې راپور کې لیکلي دا قضیه مستند کړي او د طالبانو لخوا اعلان شوی بخښنه په بشپړ ډول نه ده عملي شوی. مخکې تر دې چې په دې اړه بحث ته مخه کړو، په دې ارتباط راپور لرو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي وخت تر طالبانو له بیا ځلی رسیدو وروسته د 2021 کال له اگست میاشتې د 2023 کال د جون تر دیرشمې د مخکنی جمهوریت نظام د کارکونکو په اړه د بشري حقوقو د نقض له 800 زیات قضیې ثبت کړي. یوناما په افغانستان کې د پخوانی افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو پر ضد د بشري حقوقو سرغړونې تر عنوان لاندې خپل راپور کې لیکلي په دې قضیو کې وژنې، خپل سر نیونې، شکنجه، ناسم چلند او ګواښل شامل دي. د یوناما پر راپور کې زیاته شوې په دې موده کې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو حکومتي چارواکو د وژنو 213 پیښې ثبت شوې چې د یوناما له قوله یو شمېر لومړی نیول شوي او بنخونو او یا هم نامعلومو ځایونو ته لېږل وروسته وژل شوي دي. خود طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس شبکه دا راپور له حقیقت لري بلل او زیاتوي د اسلامي امارت لوري او عمومي عفو په ټولیزه توګه عملی ده. خو مجاهد دامنی چې د انتقام اخیستو ځینې شخصي موارد شته چې په خبرې دوی په جدي ډول څېړي. مګر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د بشري حقوقو مسؤله فیونا فریزر وایي له عمومي بخنې وروسته د بشري حقوقو نقص د هغو کسانو له باور سره چې ملاتړ یې تضمین شوی و خیانت دی او دا ښیي چې دا بخنه په سم ډول عملي شوی نه ده.
په ټول افغانستان کې سرغړونې شوي، دوی ټول هوکړه لیکونه او د بشري حقوقو نړیوال کنوانسیونونه چې افغانستان یې غړیتوب لري او اوسني چارواکي باید ملاتړ وکړي نقضوي.
د یوناما پر راپور کې دا هم لیکل شوی چې د عمومي بخنې په اړه هیڅ ډول لیکل شوی سند نه دی خپور شوی او یوازې د طالبانو د مشر په توصیه بسنه شوی او له همدې امله شکایتونه او سرغړونو ته د رسیدنې په اړه هیڅ تګلاره نشته. یوناما د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د حکومتي کارکونکو د بشري حقوقو نقض یو له جدي اندېښنو بوی او له طالب چارواکو غواړي چې د دې راپور موندنې په دقیق ډول وڅېړي، د بشري حقوقو د نقض مخه ونیسي او هغوی چې دا ډول کړنې یې کړي محاکمه او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د بشري حقوقو خوندیتوب تضمین کړي. په ورته وخت کې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو وایي اجمل عمر شینواری د یوناما راپور په افغانستان کې د روانو واقعیتونو هنداره بولي. هغه ازادي رادیو ته وویل نړیواله ټولنه او افغانان باید په یو سیاسي محور کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د نقض مخه ونیسي.
کوم شمیرې چې یوناما ته په لاس ورغلي ډېرې کمې دي. په ټول افغانستان کې د بشري حقوقو نقض روان دی. له نړیواله ټولنې هیله کیږي چې یوازې د دې ډول راپورونو خپرول بسنه نه کوي او عملی اقدامات وکړي، ځکه طالبان وښودل چې تر اوسه هیڅ ډول تفاهم او مذاکرې ته غاړه نه ده ایښې.
له دې وړاندې هم یو شمېر بنسټونو د طالبانو د رژیم لخوا د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژنو او شکنجه کولو پیښې مستند کړي خو طالبانو رد کړي دي.
د یوناما د راپور جزئیات مو در سره شریک کړل. دا راپور یوناما د سیشن بی پروس خپور کړ او په طالبانو باندې تور پورې کړی دی چې دوی تیر یو کال په ترس کې د یوناما په وینا شاوخوا 800 کسان شکنجه کړي دي یا یې وشلې دي او یا یې هم زندانی کړي دي. د بحث لپاره مو میلمنو ته بلنه ورکړې ده چې کوم میلمانه په خبرونه کې را سره وصل شو له هغوی سره به خبرې پیل کړو. د چارو کتون کې شبکې کډوخیل د واتس اپ لار را سره ده خبرونه ته شرخلي. اغلی کډوخیل، د یوناما راپور کته سول وسته وي ستاسو په نظر دا راپور تاسو څنګه ارسوي؟
سلامونه شبر ستاسو د پروګرام محترم او ریډونکو ته. زما په نظر باندې دا ډېر مهمه ده چې رسمي او معتبر ادرسونه په دې مسائل باندې خبرې کړي، خپل اصلا هغه مستند مسائل د اسناد په اساس باندې راپور جوړ کړی ده. نو زه فکر کوم چې ګرچه کوم شی چې په راپور کې راغلي د هغه چا چې مثلا په انفرادي شکل دا مسایل هغه کړي یا د نورو د ژورنالستانو د شخصي ادرسونو دا ارقام ډېر نورم زیات دي. اما مهم هم دا ده چې په هر ولوس په هر کچه باندې باندې وي زما په نظر دغه مسایل دي شوي دي او واقعا باید طالبان دا خبره ومني او د نړیتم دا مهمه ده چې اقلم یو معتبر ادرس د اسناد په اساس باندې دغه مسله مطرح شوی او دا مسله به واقعاً جدي ونیسي.
او بخښه دلته ستاسو لته خبرو دوه ټکي د پام وړ دي. یو خدای دې چې طالبان ویل دي چې ځینې پیشي ممکن د دشمنیو په اساس شوی وي دا یو خبره، او بل تاسو ول چې کېدې شي چې تر دې زیاتې پیښې هم شوی وي. مخکې د خبرونې په پیل کې مو د افغانستان د پوز د پخواني ویان په وینا هم دا خبره واورېده، خو ویل چې دغه کسان چې وشل شوی دي تر دې شمیر ډېر زیات دی، لیکن ولی خلک هم دغه مؤسسې یا هغه کسان چې ادا کوي چې دغه تلفات زیاته وشتي دي، ولی هغوی په دې برخه کې راپورونه مستند نه وینه، ولی د ارقام نه راټولوي؟ علت څه دی؟
دا خو واقعاً ډېر دقیق خبر ده، او امیدوار یم چې دا خبر هم شوی وي او دا مسایل یا دقیق راپورونه هغه شریک شي له دنیا سره، له ولس سره، تر څو پورې د خلکو سره خلاص شي. اما متاسفانه شاید په مغه شکل باندې دا ټول ارقام ډېر دقیق راټول شوي نه وي یا دا ټول هغه سره یو ځای شوي نه وي. اما مهم هم دا ده کوم ادعا چې طالبان کوي چې اصل سم مسایل نه دي شوي، یو دوه مسله سودی وایي چې دا به کېدای شي شخصي دښمنۍ په اساس باندې، شخصي دښمنۍ نه د افغاني د امنیت کارمندانو درلودل نه د افغان ولس له طالبان سره، دا څو خپل شخصي دښمن پیژني. په هر صورت هر څوک له یو ادرس نه که دفاع کړی د وطن هم له یو ادرس نه کړی ده، او که دوی هغه د افغانستان له حکومت سره له ولس سره جنګېدلی له یو ادرس نه شوي چې دوی مسؤول دي. هیڅوک حق نه لري چې څوک په انفرادي شکل، خو که د تاسو د ګروپ غړي یا د تحریک غړي خلق را باسي شکایت کوي، وهي توهيني تعتروي بند کوي او حتی وجدي بد تخوس خو تاسو حاکم دلس مسؤلیت لري چې متهم کس باید را محکمه شي او مجازات شي. نو کله چې دوی دغه په مقابل کې بیغوري کوي، بی تفاوتي کوي، او تر اوسه پورې دوی د حرکت هیڅوک یو غړی په داسې یو غیر قانوني حرکت باندې مجازات شوی نه ویني، بیا دوی څنګه دعوا کوي چې دوی د خلکو امنیت خوندي ساتل او د هر چا ژوند مسونه ده؟ دوی باید همداسې یو میکانیزم، یو سیستم جوړ کړی د شروع نه تر څو پورې د هر چا تخطی کوله یا په چا باندې په حقونو باندې تیری کده، باید دوی خبرېدلی او فورا د هغه مخنیوی کوله، چون دوی هیڅ نوع سیستم یا ضمانت نه دی ټاکلی ده چې خلکو ژوند خوندي واوسېږي. پس فکر کوم چې دوی باید د ټولو پیښو مسؤلیت واخلي.
په تیرو دوو لسیزو کې د ولسي جرګې له لوري چې په هغه وخت کې هم یوناما بیلابیل راپورونه خپرول، د یوناما راپورونه څومره دقیق وي؟
پدې کې شک نشته ګوري شبر صاحب، دا اداري نشي کولای چې صرف د یو چا په خبرو باندې یا په غیر موثقو اسنادو باندې دوی وکړي، ځکه چې په هغه ورځ کې دوی اعتبار هم مهمه ده، دوی خپل سوال لاندې سي او دوی باید یو شای په دقیق اسناد او شواهد ولري تر څو پورې هغه اعتبار پیدا کړي او معتبر اوسيږي، او سبا کې دوی باندې کومه ده کې هغه پیسې هغه اسناد هم شریک سي سي ان دا موضوع دروسه د صرف دی او دی غلط راپور یا نظر په حساب باندې نه دی شوی. نو دې خاطر د رسمي اداراتو هغه اهمیت او هغه پام دی باندې د چټي د اسناد په اساس باندې خبرې کوي، شواهد په اساس باندې خبرې کوي. دی کله هم صرف دی خبر یا د چا نظر یا د چا غلط راپور او گزارش په حساب باندې وي د ارقام نه شریکوي. ما ځکه ویل چې کوم اسناد چې دوی ته رسیدلې دي او دوی مطمئن نه سي، ځکه دا تعداد ډېر کم کړل. حالانکه دا پیښې خپله پروس کال راس نه له 500 نه پورته کسان وزل شوی وو، یو کال نور تیر شو او دوی اصلا تعداد کافي کم تر کړل. نو دوی خاطر
تاسو 500 وویل، تاسو د څه په اسناد وایسته چې تیر کال لا تر 500 ډېر کسان وزل شي؟
خو مختلف ادارات او مختلف کسان چې پیسې هغه راپورونه نشر کړي دي او ادعا وسوي دي نو هغه ویل چې 500 نه پورته شوی، یا مختلف ژورنالیستانو په دې باندې ارقام شریک کړي دي، مختلف خبرونه کې دا مسئله راغلي. اما په دې و رسمي ادرس یا هغه مسئله معتبره وي، رسمي وي، هغه مده مکلفیت لري چې په اساس اسناد او شواهد خبرو کې غیر دغه هغه خپل اعتبار سوال نه.
آزادۍ په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
د یوناما دغه راپور له لوی سره په افغانستان کې د زور زیاتی او په افغانستان کې د خلکو د غیر محاکمه وژنو او د دغو شانو په مخنیوي کې څومره اخیسمن تمامې دي شي اغلی کړخې
او به څنګه کېدای شي سوال مو څنګه
مال مال د یو نامه کوم راپور ورکړی دی آیا دغه راپور چې د خبره په ډاګه کړی دی چې دغه مر کسانو سره 300 کسان یعنی ول شي بي یا وشل شي بي تر 200 زیات دوی وای چې وشل شي بي غیر قانوني آیا دغه راپورونه د دې مخه نیولې شي په افغانستان کې تر به هده پوري چې دغه څه پیښ تکرار نشي
کته طالبان اساسي مسؤلیت وای کی باید چې ونی ورشي ځکه چې متاسفانه د دوی غسخانګوي مګر فقط څو جملات زدې او هغه یو دا وای چې دا مقدم مغرزانه دي او دا معسق نه دي دا تایید شوی نه په اخر کې وسوای چې کده سي له شخصي ادرسونه شبي اما ده هیڅ کله دوی احساس نه کوي چې شخصي ادرس څنګه تاسو د تاریخ کسان کولای شي چې داسې یو غیر قانوني عمل اجرا کړي نو تاسو مسؤلیت لري ولو که به شخصی بساته باندی بی خب مثلا تاس را جی که گی تاس ول دخل کجون خوندی نساته ولی استاس و اغا فرمان و حکم و یا توسیه استاس و پا پلاویان و باندی یا دیتاس و پا کارماندان و باندی تاثیر نلید و تا اهمیت نلید نو از ما پا ان باندی که دوی واقعا یا احساس مسئولیت که یا مسئول اداره زن گنی در مسئله دوی تا را جی که گی و دوی با جدی دیده مخنیوه و بگی اما زه فکر کوم چې دوی تومره په یو اسی پزیره وضعیت کې دي چې حتی دوی په خپل هغه جنگیالو باندې یا هغه قانون شکن اشخاص باندې حتی بسله فشار نشي راوړلای ځکه چې دوی خپل په دې یو داسې حالت کې دي فکر کوي چې دوی ته باید دوی تومره خاطر وغواړي ولا چې دوی هرڅه کوي ځکه چې دوی یو داسې یو جنگ دوی ته مخته بوله داسې وجوب قدرت تر باندې رسیدلی دي یعنی دوی هغه خپل اول خپل اداره سوالنده ده دوی د نوې حکومتداری او زه فکر کوم چې دې چې په اخر ورځ کې د افغان ولس هغه ژوند او خوندیتوب ته اهمیت ونه لري او لومړیتوب ورته ونه لري
مننه پخوانی افغان ډیپلوماټ غوث جانباز تر سره وصل شو د ټلیفون لاري جانباز سپتا سخبرون ته شرحلی د یوناما دغه راپور څه فکر کوي چې آیا د سره راپورونه په افغانستان کې د دې سبب شي چې د زور زیاتیو مخاوني ول شي
سلام خبرې شبر تاسو ته او ټول هغه دوستان ته چې مونږ غوړي ګوري خامخا هر نوع فشار چې په حاکم ډلې چې طالبان دی او ځان ته اماراتيان وایي هر نوع فشار معقول فشار قانوني فشار سیاسي فشار اقتصادي فشار په ډلې باندې نه د افغانستان په خلکو باندې باید وسات شي تر څو چې دا غوښتنو تاسو په ساده پښتو وایم چې تر څو چې دوی سم لارې ته راوړی شي تر هغه چې دوی د لرنه په کور کې دغه خودسری وکړي دغه مشروعیت هم لري تبان چې دوی له هر څه انتظار کېدای شي او هغه راپور چې ترتیب شوی دی زما په نظر هغه بیخي نسبی دی ځکه چې لرې پرتو یو سیمو ده چې هلته حتما په خواني هم نظامی منصوبې نشته دي هم د دولت چارواکي شته دي چې په یو ترتیب ځان لري کړی دغه استبداد نه دغه اختناق نه دغه فشار نه زما په نظر دا ارقام چې کوم راشي ودی دا ټول نسبی دي کاغلی شپر او ټول هغه آسیب پذیریګانی هغه خطرات هغه وحشت چې دوی خبروي هغه آسیب چې دوی رسوي هغه وژنې چې دوی کوي پټي وکارا هغه ټول احتواشي ونی دي په دې راپور کې غیر پر زما نظر دا دی چې په حکومت ډلې باید فشار وساتل شي هغه چې هغه سفیری او سفیر صاحب ویلي دوی خو هغه نوکریواله خبرې دي چې
یعنی څه نه وبښي جان با سپ څرخم فشار ساس مطلب دی
هر معقول فشار که هغه اقتصادي وسیږي هغه سیاسي وسیږي هغه هم دغه ادامه د بندیزونو وسیږي دغه نه کاغل د دوی د تور لستون وسیږي دوی سره مستقیم دوی ډلې سره چې کوم کومکونه کیږي یا د سې دقیق تر وایم هغه کومکونه چې د افغانستان خلکو سره بشری کیږي هغه به جدن او جدي کنکلوژن چې دوی خپل په جوبو کې وانه شي چې کوي دا کا یعنی هر معقول فشار هر سیاسي فشار هر اقتصادي فشار هر فرهنګي فشار چې په دنیا کې شتون لري به د طالب په ډلې باندې وساتل شي او جاری وساتل شي تر هغه چې دوی د اختیار سره یو مشروع حاکمیت په افغانستان کې ایجاد نکړي د قانون حاکمیت ایجاد نکړي نن خو په افغانستان کې خاګل شوور یعنی زړه د طالبانو سمپاتیزانو ته حیران یم چې دوی کله کله وایي چې امنیت راغلی ده د افغانستان کې که امنیت راغلی د کوم قانون په اساس راغلی د دغه شریعت چې دوی وایي دا شریعت خو دې راشي تعریف دي چې مثلا سره کوم دغه د ازادي د فکر ان ته ولې د خلکو ازادي د فکر اخلي ته ولې اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې تنوع د افکار وجود لري ته ولې احزاب بندوي اول خو ته قانون پاس کړه ته د قانون مور پاس کړه چې تا باندې اعتبار
قانون په برخه کې او بخشه د قانون په برخه کې طالبانو ویلی دی تازه د دوی د بهرنی چارو د وزارت مرستیال عباس سنگزی په کابل کې ورسنې ته وویل چې په قانون باندې کار روان دی او ممکن ډیر شر دوی اساسي قانون هم تصویب کړي.
ګوري یوازې د یو قانون چې څو نفر ملایان سره کینی او دغه بیا قانون وایي دا نه کیږي. اول خو کله چې یو قانون پاسه یا حتی یو طرح وړاندې کوي د مور قانون چې اساسي قانون دی هغه باید یو باصلاحیت مرجع ترتیب کړي. په افغانستان کې خو دوه مرجع موږ لرو لکه لګه یو خو زموږ عنعنوي سنتي تاریخي جرګه ده لوی جرګه چې هغه ته باید استازي وټاکي چې حتی په دغه طرحې کار وکړي او بلکې د ځان ته ډېر ملایان وایي او د دین کې کداران وایي خو هغه شورای اهل حل او عقد هغه چیرته ده هغه هم باید د ملایانو نه ترتیب نه شي هغه باید د پوهو مسلکي خلکو د بازارشته خلکو متحدو خلکو د قانون پوه خلکو نه ترکیب شي نه د څو نفر ملایانو چې د دوی په خوا کار درې شي قوانین جوړ کړي بغیر خطر دا خبرې ډېرې پراګندې دي او ډېرې سرسری دي فقط د اذهان او د تحریف لپاره دي بل هدف نه لري. طالب له جامګو تختګي کوي طالب د کنټرول نه وته دي او هغه ځمنه چې دوی دنیا سره کړی افغانانو سره کړی په هغه باندې پابند نه دي خپل شبر
مننه جان باسه.
آزادۍ په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
آزادۍ په چپو کې پروگرام دی. په دې پروگرام کې مو د افغانستان د ستراتیژیک مطالعاتو د مرکز رئیس عاطف مختار هم بلنه ورکړې و چې خو عادتا د طالبانو له دریزه خبرې کوي خو هغه تر اوسه پورې په خبرونه کې نه در سره وصل شوی. اخر کړو خیل کته ستر شپ دا جانبا صاحب چې کوم خبري وکړي مثلا طالبان د دې په مقابل کې څه وایي؟ طالبان دا وایي چې حکومت هم نیولې دي او په ټوله دنیا کې چې چا حکومت نیولې به خپل خلکو ته مهمه چوکۍ ورسپاري. لیکن حلار په دې برخه کې آیا کړه چوکۍ له دوی سره وي او هم دغه څه ادامه پیدا کړي برته د یونامه راپور تر رسم آیا دغه څه سرغړونی او تیروتنې له بشري حقوقو به دوام پیدا نه کړي؟
اول خدای ابزور نه دنی ولای دا ورته پریخود شوای دا نو دوی د دانش کولای چې دا زکه چې هر څومره جنگ سې دوی دوام ورک په هلمند کې تر اوسه د خلکو حافظه خراب نه دي. هلمند تک تک شو مو دی نه کړو چې اته هلمند ولایت لاس تر راوړي نو دې خاطر دا مسله بالکل منتفی ده او همدارنګه
چا واکس پرلې دوی
اجازه را که اتا ده دوی اغا نماینده چه سهل شاین ده با اغا که مویره چه منگا و اغا پیو تفاهم سرا ورسده بریکن سه با جنگو نکو کنه. این مطلب سه غایده چه دو که چه با بریکا تا ماتا ورک را منگا دا کار را که پا هر صورت دا اخپلا چه امریکا فشار راول پا دی افغانستان پا جمهوریت بنده او طول امکانات ور بنده قطع کرل او پا اصلاح اداره فلچ کرلن و متاسفانه د افغانستان حکومت هم دمره فکر کنه چې هغه یو بدیل تمویل او امکانات درلودل چې باید خپل وطن ساتره د تاریخي اشتباهات چې د افغانستان سیاسي یا مسلکي امنیتي سکتور وکړل چې وسه قیمته ورکوي. یعنی مطلب دا د سپزور نه اخیستل څه دا دوی په زور واخیست دا دوی اترسته دوی نشي کولای چې ټول مملکت په افغان ونیسي. دوی دل پر اورس هغه شو چې بعد ملا په چوکی باندې کې بل اخره د ملا اسلام معلوم شو د ملا عدالت معلوم شو د ملا هغه چې وشته وايي هغه ولتیا معلومه شو چې په کومه هدا پورې ده. نو آیا تاسو د اسلام هم دغه باندې زده کړی ده چې باید ټول ورځ خلک په شکنجه کې خلک خوار کې ذلیل کې بیچاره کې خلک تقوا ګونه نيسي خلک بد مهمه نه دي؟ دوی خو د اسلام تم خدمت ته شکوله او افغانستان له د افغانستان ورته بد مهمه اوسيږي. نن که پنځه نفر ملا په چوکۍ کې ناسي یا نه ناسي دا مهمه نه ده خو بل اخر د افغانستان خو بد د افغانستان د اصلاح ثبات او پیشرفت او د ټول مسل ډیر مهمه دي. نو دې خاطر دوی نشي کولای چې کملا راځي په چوکی باندې کې نوی لملانه دومره چوکی خو باید مسلکی او متحده او صادق او وفادار کسان د افغانستان لپاره هغه باید په کرسي باندې کېنول شي. دومره موضوع دوی له غیر ملایي فکر او دوی د تاریخ له فکر نه بل څوک په دې مملکت کې حق نه لري. آیا په اسلام کې دیکتاتوري ده؟ هغه ده دا مسایل دي چې اصلا نه پېدي. نو دا دوی هر څومره چې خلکو سره زیاتی وکړي هر څومره چې ولس خوار و ذلیل کې مطمئنه دي اوسي ورځ به دا ولس بېرته دوی مقابل کې درېږي. دوی باید مثلا نه لاس واخلي نه د اسلام یو منفي وطن معرفي کې او د خپل راتلونکي سیاسي بقا او تداول لپاره دې هم فکر وکړي. دوی خو بیا نه شي کولی چې بیا دوباره به ټول بازي پاکستان کې به دوباره پناهنده کېږي او زه فکر کوم چې د پاکستان لپاره هغه بیا د دوی ساتل به هم ورته اسانه نه وي چې وسي، ځکه چې دا سناریو بالاخره همدلته ختمیږي. نه نو ګوري چې د پاکستان فوج خپله له سوال لاندې تللی په خپله پاکستان کې او دنیا ورباندې څومره بې اعتباره شوې ده. نو که دوی هوښیار وي زه فکر کوم دا اوسني فرصت د استفاده وکړي ولسه د غوږ ونیسي. جانبا صاحب وویل چې موږ مثلا د قانون اساسي جوړول په خاطر کور قانون اساسي خو یا معتبر قانون یا په اسلام هغه اصل راهنما د ټولو قوانینو لپاره ده. نو په دې قانون کې خو اول هغه سیستم نظام هغه سختار معرفي کېږي او بل د ولس او د چارواکو د حکومت ترمنځ د رابطه تعریف کېږي. دا خو نه کېږي چې یو طرفات رابطه به وي، همیشه به حکم به صادر کېږي، مکلفیتونه مسئولیتونه به ولس ته متوجه کېږي. د ولس د ولس غوښتنه به چې د ولس وړاندیزونه به چې د ولس
البته تر اوسه پورې دا اساسي قانون لا نه دی راغلی، خو البته طالبان
دا اجازه راکړه دوی ویلي دي شبر صاحب دوی ویلي دي. نو دې خاطر از ما په نظر هغه د حل او عقد هغه به قابل د قبول نه ده. دوی بیا هغه شپه ګزاره هغه ملایان چې اصلا سواد نه لري، اصلا په دین باندې نه دي خبر راټولېږي، دا په نوم د علما معرفي کوي چې واقعا موږ عالم درلودلی او هغه باجرات عالم چې واقعا غاګم ولدي. نن څنګه کولای چې نمایي نفوس له ټول انساني او شرعي حقونه محروم کړي؟ یو چل کې حق تعلیم نه لري. الله سي اسلام په دې اقرا په پیغام باندې شروع شوی دا عالم زنه منه چې کله چې د ښځو حق له کولاندې کوي دا مال پر عالم نه دی او جابر یو مزدور کاوس دی. نو دې خاطر هلو حق په دې خاطر قابل قبول نه دی چې خپل ملایان راولي. البته چې ولست حقوقه مثلا مترکی دي ولست ګډون دي ولست تایید دي ولست رائے مهمه ده. که قانون هڅه جوړ ک رائے ته واچول سي په دې باندې رائے کیږي وس تر څو په ولست په بدون کوم ویره ول تاسو نه په باندې رائے ورته چای واکان دي یو قانون چې د وطن په کټه ده کنه ده. وسنی وضعیت چې ګوري، وسنی فارامین ته ګوري، وسنی وزیران ته چې ګوري، وسنی کړنه ته وګوري، زه فکر کوم چې دا خلک چې وزل شوی دي ډیر باندې راضي دي، خوشاله دي. که چېرو باندې راضي او خوشاله نه وي یو نفر خو به محکمه کړي تر څو پر نور ته پام شوی وای. دلته خو واقعا ویره موجوده ده.
دلته او بخشه تاسو د انجونو د حقونو مسلې ته هم اشاره وکړه، د یونما پراپور کې د مسلې ته هم اشاره شوی ده، ویل شوی دی چې بشری حقونه پرې برخه کې نقص شوی دی. لیکن همدغه د انجونو مسله که چیرته دوی اساسي قانون جوړوي خو دوی مکلف دي چې د مسلې ته پام وکړي او یو حل لاره به ورته پیدا کوي. آیا بیا دا
که بس دې ورته لري بخنه کوله مکه ساس خبره مکه تا کړه د شیخ حکیم تاسو کې دې هغه کتاب وګورې هغه کتاب بس لیکلای ده دې خو هغه عقل کل خو هم د قاضي قضا شیخ حکیم اکانی ده ما که بلی که هغه پرسته پرغه تیم کړه دغه تعریف له عصر علوم نه چي ده
زه خپل له دې اساسي قانون له موضوع خبر نه مخه لکه څنګه چې طالبان ورسنوي ته ویل دي دوی د ستنګزی په قول زده خبره کوم هغه ویل دي چې اساسی قانون کې به تعدیلات له مشوره وروسته راولو او دا هم واضح نکړه چې کوم اساسی قانون. البته په خو دوی خدا ویلی و چې د ظاهر شاه د وخت د څلور شپیتم کال اساسی قانون به هغه د نافذ دی او په هغه کې به تغییرات راولي. مثلا تغییرات ممکن هم دا وي چې شاهي سیستم دی هغه به په د اماراتي سیستم بدلوي او ځینې نور ټیک به پکې زیاتوي او کموي. خو په هر حال آیا تر نه قانون یو قانون هم دې تلاره نشه ورولای چې یو څه دې جنو شخړو چې دغه وس لکه څنګه چې یو نامه اشاره ورته کړی ده د دې مخاوني ولشي جانبا صاحب تاسو نه سره
ګوري دا چې یو قانون چې تصویبیږي چې دا طالب کې مشروعیت پیدا کوي او د دې استبداد پکې یو ځل بیا تسجیل کیږي د دې نه کده چې هیڅ قانون تصویب نشي به دا کې خو دې خپل سره روان دي هغه د امر کار شي کوي هغه کوي نو که سبا دا د کاغذ په مخ راولي او هغې کې هېڅ نوه تنوع نه اوسېږي، هېڅ نوه ازادیګانې نه اوسېږي، هېڅ نوه حقوق هغه ابتدایي بشري حقوق لکه اوس چې نشته، که سبا هم په کاغذ په سر نه اوسېږي، نو بهتره ده چې همدغې لارې ته د ادامه ورکړي، همدغسې به اوسېږي او دا هېڅ معنا نه لري. بله دا چې ښاغلی شبر ګوري، دغه قدرت اخیستل زه نه پوهېږم دوی په کوم خوب کې دي، دوی گانگز دی، دوی اقدائی دی، دوی چه رقم خلق دی؟ گوره داغ قدرت اخیستل دا کما بسکشی نده، کما لوبا نده چه ما او گتلا او نو اوست ما پر نره او گتلا او زد حاکمیت کم دسی نده، او دسیم نده چه دا دولت یا حکومت یا دا اداره کم خیرات دی چه چا تا ورسیده او زونو دا خیرات چاته دو خوب دا ملایان دی پا دی خیرات رو لکه چه عادت کرده او دا خیرات چپ کی خیده او هیچ چاته نوار کام دسی نکی گی دا خیراتم نده.
خوب بخشی جانباسه موترم اوز فرنده ها انتقاد چه تاسو کوی؟ دی نړیوالو لوصول سرسم او نړیوالو حقوق سرسم ډیر دقیق دی، لیکن که د افغانستان په تیرو څلوېښت کلنې مرحلې ته راشو چې کله د خلقیانو حکومت راغی دوی هم نورو ته واک ورنکړو، د پرچمیانو حکومت راغی خلقیان حذف کړل، ډاکټر نجیب راغی د تڼي په نوم باندې نور کسان حذف کړل، مجاهدین راغلل د حضرت صبغت الله مجددي حکومت چې راغی بیا پسې جمعیت راغی، جمعیتیانو د دوی ډله لرې کړله، بیشتر څو بیرته طالبان راغلل. یعنې دا یو تسلسل روان دی، یو عمومي حل لاره، خو په دې کې همدغسې له پخوا روان یو، داسې نه ده چې له یو ډېر ناشنا شتي سره افغانان مخامخ شوي.
گوی خو ما خوب دغه یو مرحله هم تایید کړی نه ده، اگر چې تاسو په دغه تسلسل کې بزو ډاکټر صاحب نجیب هغه دوره ترې راوکاږم هغه ټول انعطافاتو ته حاضر وو، هغه ټول
زما له مطلب له انعطافاتو نه نه، ما مطلب له اختلافاتو و. مثلا د ډاکټر نجیب په وخت کې د تڼي ډله لري شوله، ځینې خلقیان ترې لري شول، د ببرک کارمل پلویان ترې لري شول، مجاهدین ترې لري پاتې وو، یعنې داسې یو حکومت وو. په همدې برخه کې به د آغلي کډوخیل نظر هم واخلم، څه فکر کوي چې په افغانستان کې له لویه سره په دې تیرې تقریبا نیمې پیړۍ کې همدغسې یو وضعیت نه دی؟
ګورې تاسو ویلې چې مثلا هر حکومت خپل نیمګړتیا هم درلودلې، د خطر تداوم نه کړل، بین لاړ یو، اما یو اندازه سنې کارونه وکړل. مثلا که د چپیانو حکومت هم ونیسي په نجونو خو مکاتب نه وتړلې، حق د کار خو د خلکو نه واخیستی، تا ګوره تاګ سفر خو د خلکو معنی شوي دی. تاسو وګورئ چې اجازه راکی که پامدار انګام د هغه د مجاهدین حکومت مور ان ډیر نیمګړتیا موږ پر تداوم مونږ کوو، موږ هر هغه حکومتونه چې د پاکستان او د ایران په توسعه او په رهبرانو باندې جوړ شوی پایله د افغانستان لپاره منفی ده او منفی به وي. نو دې خاطر باید نو طالبان خو له ټولو ګروپونو داسې پسله غتور کار وکړه چې نیمای نفوس مثلا حذف کړلو، دوی خو له ټول نه بدتر کار وکړ، دوی خو کوم کمالات لري تاسو وګورئ، چې حتی هغه یو ښځه حق دې نه لري چې یو چېرته حلال روزي پیدا کړي، هماغه ته اجازه ورکړي چې سړک په سر باندې کېږي او ګدایي وکړي او د نانوایانو مخ ته په یوه ډوډۍ باندې حمله وکړي. نو دوی خو له ټول نه بدتر هغه ده چې ولس وږی ده، نن ولس بېچاره ده،
زما مطلب مقایسه نه و چې فرض نه پخواني او اوسني سره مقایسه کړم، زما مطلب دا و چې دغه انحصار طلبي اصلا په افغانستان کې لډیر وخت را پدی خو دود ده،
نه انحصار طلبی خو به
سیده دموکراسي را ورسته، انحصار طلبی روانه په یو شکل نه یو شکل تر اوسه پورې.
اما ګوره په بغه انحصار طلبی کې درسته ده ان اکثر کوشش کوي چې خپل خلک اټاله ټپل، اما خپل خلک ټپل یو اندازه تحصیل خلری، یو اندازه مثلا په خلری، یو اندازه تجربه خلری، دوی خو نه پوهه لري نه تجربه لري او نه متحد دي چې کار وکړي، بلکې مثلا عقده لري. تاسو وګورئ هغه ملا له دوه درې کتابونو نه به اضافه شل وسی دي.
جان باس تاسو به هم راشم خو لې به خبرتیا وروسته به بحث دوام ورکړو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ،
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي سپو کې پروګرام له ازادي راډیو اوري، دا خبرونه په منځني سپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوریدلی شي، او په انټرنیټ کې هم په ازادي راډیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه نیولی شي. د پروګرام د بحث موضوع مو د یونما د رواني اونې د راپور جزئیات چې یو نامه په دې راپور کې ویل دي چې په افغانستان کې طالبانو لواکمنې راورسته په تیرو تقریبا 2 کلونو کې تر 800 زیات د پخوانی حکومت امنیتي ځواکونه دفاعي ځواکونه او نور مسولین یا شکنجه شوی دی یا زندانی شوی دی او تر 200 زیات په دغه ډله کې وشل شوی دی. د بحث لپاره مو شتنکی کړو خیل او غوث جان باسته بلنه ورکړي. دوی په خبرونه کې راسره دي او شمیر نور ملمنو ته هم بلنه ورکړي و چې لپاره مرخه ټلیفوني رابطه مو نه دی ورسره ټینګ شوی. د تیل خطر چې دا بحث د سراغون کو د یونامات راپور یو ورځ وروسته د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وویل چې له طالبانو سره د بشري سرغړونو په اړه حساب او کتاب د نړیوال ټولنې د راتلونکي تعامل د پالیسی اصلي ټکی دی. غوث جان بس فکر کوي چې نړیوال ټولنه څه کولای شي؟
نیمه خواخو ولکه مکه چې می هم اشاره وکړه تعالی شبر اپ طالب با فشار خپل کی ان تر دې با د فشار ورسېږي چې طالب به تا عادي هغه کوم سفرونه چې هغه به هم پری بند شي او کله چې د سی وضعیت بیرملي ټولنه ورسېږي چې ترڅو یو بل تخمین د دې په مقابل کې ونیول شي چې دوی هغه د انزما کاملا انزما کاندي ته وګورځي چې دوی سره هر نوع تعامل منش او دغه حالت ته دوی وري. دوی فکر کوي چې دیني هیوادونه دوی سره د خپلو ګټو لپاره البته د هغو ګټو د هغو هیوادونو د ګټو لپاره ځینې تعاملات کوي ځکه چې ځینې هیوادونه سیاسي منافع لري په منطقه کې ځینې اقتصادي منافع لري ځینې انکشافي توسعي پروګرامونه لري که ملکه منځنۍ آسیا ایران د وګړو خاطر ځینې تعاملات دوی سره کوي اما دوی اصلا په دنیا کې یو دوست نه لري دغه ډله چې اوس حاکمه ده په افغانستان کې اما دوی په ټول سرتنبګي دغه خشونت ته دغه استبداد ته دغه عدم مشروعیت ته ادامه ورکوي. زه نه پوهېږم مخکې هغه لیکلو خپله ولا چې دوی دوه درې کتابو لوستي اوسېږي. ما ته ډېره جالبه ده چې دغه دوه درې کتابه اول خو زه شک لرم چې دوی حتی یو کتاب لوستي اوسېږي تر اخره. دا کتابونه کې دوی لوستي دا کوم کتابونه دي چې موږ پرې خبر نه یو.
خیر دا خو بیل خبر ده چې دوی کې څوک لوستي دي څوک نه لوستي دي. دا د دوی کار دی او دوی به فرضاً دوی به بیا سرچپه دوی به بیا سرچپه د فکر کوي چې هغه کسانو چې
بل دا په ما او تا حاکم دي. دا وای چې موږ عقل کول استو هغه د دوی د قاضي قضات سره کینه چې د اسمانو د ځمکې نه ګرځوي او دغه مزخرفات دغه خرافات چې کله مکتب ته مپریګ د او کار ته مپریګ د جنې مکتب ته مپریګ د دغه ټول د هغه د عقل او د هیبت الله د عقل تراوشه
امدی ټکی په مننه جان بس امدی ټکی په پری شکل راشم اغلی کړو خیل تاسو فکر کوي چې چرته طالبان لکه ریچارډ بن چوي چې له دوی سره باندې نړیواله ټولنه خپل تګلار هتا بدل کړی د پوینا باندې لیکن ک طالبان چرته جنو برخوته تغییر ورکړي مثلا د جنو مکتب خلاص شي او اساسي قانون تدوین کی او ممکن یو جرګه وغوړي او ځینې کسان پر جرګه کې برخه واخلي مثلا په تیرو څو ورځو کې په انډونیزیا کې هم لجنو تنکراتانو سره دوی یو غونډه لرله او دغه کسان له دوی سره نږدې شي. آیا یو څه به حل لاره پیدا شي او کنه تاسو له دوی ډیر مایوسه یاست؟
ګورې مهمه دا ده چې اول به ملي ټولنه واکن متحده ده د افغانستان مسلې ته چې حل شي او که دوی خپل هغه روزمرګي سیاست مخته بیا او خپل اهداف ته مهمه
ده. خو وزیر چې متحده نه ده
متحده نه ده اما په دې باندې پوسی کې دا وځه په دې شکل باندې دوام کوي چې د دې وضعیت قیمت به ملي ټولنه سل په سل ورکړي. اوس که دوی په هر مشکل کې گرفتار دي هر هدف چې لري هر ستونزې لري هر مشکل چې دوی لري دوی باید پوسی چې د افغانستان وضعیت په دې باندې هم تاثیرات مرتب کوي دوی به په تفاوت نشي پاتې کېدلی. یو موضوع د افغانستان د پاره که مکتب صرف پرانستل مهمه نه دی جناب شیبر صاحب، هغه مطالب چې په دې مکاتبو کې تدریس کیږي هغه ډیر مهمه دی ځکه چې نو یو انسان که دومره یو مریض افکارو کس لویږي یا رامنځته کیږي بهتره هغه نه ده چې ښه ده چې په سواده پات شي تر څو پر څه واکن یو سم سیستم راځي چې په سم مسله باندې خبر شي که اوسني افکار لکه څنګه چې دوی د دا رقم کسان تربیه کیږي زه فکر کوم چې نشي بیا د افغانستان لپاره به ګټه مهمه وي. اساسي قانون څنګه چې جامعه سبل دا بهتره چې قانونونه لري، که داسې یو قانون چې دوی خپل دنیا ته وښي چې دغه دغه کبوت درلوده، ستاسو یو ماجا انتقاد دا و چې موږ اساسي قانون نه لرو، دغه موږ قانون جوړ کړ. په دې قانون کې به ټول هغه مغې وي چې ولس به مکلفه او دوی به یو بې مسؤلیته قابل احترام یو اداره به وي چې هر رقم حکم چې صادری باید خلک ومني، غیر غنه بغاوت او بد سر باید پرېشي. دا رقم قانون نه بهتره چې نه قانون موجوده وي، ځکه چې داسې نه شي کېدلی چې دوی څه رقم غواړي هغه رقم یو، ځکه چې هر رنګه سختریز حکومت راسي بالاخره پایله به نابودي ده. دوی باید د افغانستان لپاره باید حکومت شي او د افغانستان حل لپاره افغان پور ولس په دروازې پرانستل شي. هغه پنځه شپږ سختریزه چې امکانات په انحصار کې دي، ځان ته اوس محافظه قطعه جوړوي، په کندهار کې میشته دي، فیصلې مغه کوي. زه فکر کوم باقي طالبان سره موافق نه دي، اما مجبوره دي چې هم په قدرت کې پاتې شي او منابعو ته لاسرسی ورسیږي ولري او خپل هغه پلویان هم خوشاله وساتي. دوی ځانه چوپ
کړوخیر، یعنې تاسو چې په کندهار کې ځینې کسان دي چې ډېر خلک هم انتقاد پې کوي، لکه د دوی مشر په هغوی باندې فشار راشي او هغوی له صحنې لري شي، نو مشکل ممکن حل شي؟ ستاسو مطلب
زه فکر کوم چې باقي کسان ولو چې داسې ډېر متمدن او ترقي پسنده کسان نه وي، اما د خپل ګټو دپاره په دې لپاره چې په قدرت کې پکې پاتې شي، د دې لپاره چې ژوندي پاتې شي، تداوم پیدا کړي، مطمئن یم چې دوی د ځینو مثبتو تحولاتو پلویان دي. چې دوی خپل ګټو او قدرت هم د لاسه ورنه کړي، نو مهم هم ده چې دوی لمدغو کسانو سره څنګه کار وکړي تر څو په دغه سختریزه مخه ونیول شي او واقعا یو بین الافغاني مذاکرات رامنځته شي، یو تفاهم لاره پیدا شي چې د افغانستان په ګټه تمام شي.
مننه.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
جنبا صاحب څنګه تاسو له اغلی کډوخیل سره هم نظر یاستئ چې په دې قندار کې چې د دوی امیر المؤمنین دی، که چېرته هغه پیغمبر دا تور دی چې هغه سخت دریځ لري، که هغه له صحنې لرې شي، ممکن یو حل لاره پیدا شي؟
بالکل، خو کله شي هغه به یوازې په قندار کې نه اوسي، یو دوه کس به په کابل کې اوسي، یو کس دوه کس به په فلان تور لویه پکچا کې اوسي، چې خو د دوی تعداد زیات نه دی. د دغو رندو بیرحمو افراطیانو سخدریزو او استخباراتي کلیو سره تړلو ملایانو کېدای شي شمېره د شپږو تر اته کسو اوسېږي، یعنې زما په محاسبې کېدای شي زه به غلط اوسېږم.
یعنی که دومره بیا خو نو د خوشبینی باید افغانان خوشبینه ووسی، ځکه چې که په شپږو کسانو دا مشکل حل کیشي نو بیا خو کېدای شي چې ستونزې ژر هوارې شي.
خوشبینی ته خو اوس نشته اساس هغه شبه، ځکه چې دا شپږ کسان په ټول زور حاکمیت کوي او دا شپږ کسان ته داسې یو باجوراته طالب پیدا نه شو چې د دوی په مقابل کې ودرې. هغه د عباس ثانیزه یو خبره کوي، که هغه د دوی دغه توش په نوم خلیفہ یو خبره کوي، خواته لری لری یو نیم شاهد ته یو اشاره تلویحان چې د څه کوشي کده شي وشي، اما یڅوک نو وایي چې دا کار څو چا باندې چولې دي، دغه مذاکرات ولې کیږي، دا د کزو حقوق ته ولې سپکاوي کیږي، د انجونی ولې مکتب ته نه ځاو، پلس ها او نور موانع چې تاسو هغه شاهد استی. دا شپږ اته کس عادي خلک نه دي، د ټول هغه دغه هسته د قدرت طالبانیزم دغه شپږ کسانو سره ده چې اکثره یې معلوم نه دي څوک دي. یو دوه کس مثلا د حقانی مونږ پیژنو چې د ستر محکمې د دوی د طالبانو ستر محکمې رئیس دی، هغه نامعلوم هیبت الله او پنځه شپږ کسانو چې نومونه حتی مونږ نه پیژنو. ناستی مونږ ته فرمانونه لیکي، دا خو اول خو ګوري دغه خپل ستاسو شعور ته توهین دی چې مونږ نه پوهېږو په مونږ څوک حاکم دي. په داسې حال کې دا زمونږ حق دی چې مونږ پوه شو چې زما په هیواد باندې څوک حاکمیت کوي.
مننه جان باسه،
څوک لیکي؟
مننه رابشم اهل کډوخیل ته. اهل کډوخیل تاسو چې د دغو کسانو یادونه وکړه، د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی استازي زلمی خلیلزاد ل بی بی سی سره په یو مرکه کې په دې ورسوي کې چې وویل وای هغه کسان چې په افغانستان کې غواړي چې حالات سم شي، هغه دې له همدغه د د په وینا منځلارو طالبانو سره نشتی شي، له دوی سره د ارتباط پیدا کړي چې په سختري زبانه فشار راولي. آیا ممکنه ده؟
اول خلیزات فکر کوم چې داسې یو لوبه وکړه چې نه تنه چې د افغانستان په ګټه تمامه نه شوله، د امریکا په ګټه په اوږد مهاله کې نه ده. او زه فکر کوم چې کافي ملامتي د راغلی دا رقم کار مسؤلانه بیان چې ورکوي دې لپاره چې فکر کوي چې د هغه کوم ماموریت چې دا څنګه کامیابه وښي یا بیا کامیابه شي. دی که دغه نور کسان چې مثلا د جمهوریت په وخت کې هغوی ته پټې وعدې ورکولې چې موقت اداره به راځي او تاسو په رهبري ته راځي، هغوی په ډېر منافقت باندې جمهوریت له ملاتړي نه لري کړل او افغانستان د ستونزو سره مخامخ. یو موضوع، دو موضوع هم دغه ښاغلی کرزی یا ډاکټر عبدالله چې مثلا اوس په افغانستان کې د دوی وضعیت څنګه ده، که چیرې مثلا کرزی صاحب کوم مجلس دعوت کړي که اجازه سفر نه لري، په داخل کې هم حق سفر نه لري او په بیرون کې خو بالکل نه لري، په څه مشکل باندې چې نورو کسانو چې معلوم دی قدرسونه چې هغوی ضمانت وکړه تر څو پر هغې ته حق سفر ورکړی شو، د هغوی هغه شتون څومره دی مثبت ارزوي چې دا نورم کلال سي په هغوی سره خبر خود وسي. نو زه فکر کوم دا رقم د هغوی تشویقول کومه ګټه نه لري، ځکه چې اوس خپله د ښاغلی متقي امیر خان متقي چې په مللي سده سفرونه هم کوي پروتوکولونه هم اخلي، آیا واقعا د خپل مشر ته لاسرسی لري؟ آیا د دې خبر قابل د قبول ده؟ آیا هغه وعدې چې کوي دی کولی شي چې هغه عملي کړي؟ حتی په کله چې دوی باندې مثلا کوم سفر نه چې ور باندې مشر وقار هم دغه د قندهار والی واسطه شو تر څو پورې مشر دی ومانه او بیا دته پیسه عفو کړی ده، ځکه چې ماغه څنګه چې حتی دغه سراج الدین حقانی چې مثلا بیان ورکړ معلوم شو دی ناراضه ده، اما ستاسو هغه څو کسان چې په دوی ټول باندې فشار راوړي چې ستاسو بقا ستاسو په اتحاد کې ده، دلته دوی بقا ورته مهمه ده، نو ځکه دوی له خپل هغه مخالفت نه لاس اخلي او بېرته تابع کېږي دوی بل امر مني. ته فکر کوي چې دا ملا یعقوب له پاکستان واقعا قابل دی قبول دی، یا ځکه چې زیاتې مسایل دي چې دوی رښتیا نه وایي؟ یو ګزارش خو همدام ده چې د پلار راته وتل شو همدغه پاکستانیانو له لاسه، نو منده دا سړی به ښه زړه نه لري، اما نن مجبور دی چې یو فشار چې د پاکستان په دوی باندې راځي هغه ته تابع اوسي، ځکه چې د دوی د بقا موضوع د ژوند موضوع هم مطرح کیږي. نو دې خطر دغه معتدله مهم همدا ده چې څنګه دا د ګاونډي حکومت یا مملکت خصوصا پاکستان د فشار په طالبانو باندې کم شي، ځکه چې دوی مطلق لاس وهنه کوي، دوی مطلق فشار راوړي او دوی ته مطلق غلطه مشوره ورکوي که هغه مذهبي رهبران ورته جوړ کړي او که د استخباراتو د ارمی بخش ته په دوی باندې فشار ده چې دوی به سره یو موټی پاتې شي. که دغه فشار له دوی نه لرې شي زه مطمئنه یم چې دوی منځ کې یو مسله قوي کېږي او دا سخت دریځ به کوي کېږي او یا به داسې دا معتدل به لري
کېږي. وبخښئ، دلته سوال دا هغه کسان لکه فرزن تاسو لکه جانباز صاحب چې دغه اوس دی طالبان په حکومت کوم انتقاد کوي، هغه کسان چې په سیاست کې برخه لري او له افغانستان بهر ووسی، هغه هیڅ کله هم سره یو ځای نشول، ورس پر ورس دوی په منځ کې ډلې ټپلې په زیاتې دوی ورس پر دوی تر اوسه پر لدی نه دراوتل چې د جمهوریت دی وخت انتقادونه تصفیه کی، یعنی له ماضي کې لا بند پاتې دي. نو امید په څه کې شته چې دغه کسان سره متحد شي، یو لاس شي او د افغانستان غم وکړي او یو لنړیوالو سره راشه در
شو؟ شبر صاحب دلته صرف دغه یو لاس شل یا دیس نفره هغه بهرني اجنټان چې همیشه به یا به د ایران پیسې خوړي یا به د هند خوړي یا به د پاکستان ترکیې یا د روسیې هر چا سي خوړلی، دا کسان اصلا د افغانستان د خلکو لپاره مهمه نه دي، دغه بغیر د افغانستان وویسته و دې شاته درس ملنه خلق دي چې هغوی باید تصمیم ونیسي. نو او موږ د شکر چې دا ډلې مثلا کوم هغه بیا څو چیرې چې دغه ملي دی هغه له نظر نه مثلا پیسې هغه کو محرومه کو په غو موقف کې مونږ نه یو، اما مهمه دا ده چې د دنیا هم مونږ سره زیاته کوي، هیڅ ته اجازه نه ورکوي، څه ناسته برابره کوي، خلکو ته ویزه نه ورکوي، کله هم د افغانانو د مدني او سیاسي حرکتونو ناسته برابره کړي نه، ځکه دنیا په همدا رقم لوبه مخته بیایي. اما مهمه دا ده چې بالاخره واقعا افغانان دې ته متوجه شي، دوی مسؤلیت لري او د افغانستان د بقا لپاره او د مشکل د حل لپاره باید سره یو ځای شي، او همدارنګه طالب خپل اهمیت پوه شي چې اوس په حاکمیت کې دوی ته مسؤلیت متوجه ده چې د خواره واره خلک چې هر طرف ته په هر نوم باندې چې تللي دي څنګه سره ټول شي دروازې خلاصې کړي، د افغانستان د بقا لپاره باید دوی د خلکو سره لاس یو کړي او ولس د پیسه د مجرم په سترګه ونه ګوري، ځکه چې دوی بیا تداوم پیدا نشي کولای. دوی مجبور شي بیا دوی بل بین لاړ شي ځکه چې بل اخره ولس بل اس کار کوي او دوی بل چپا کوي ځکه چې ام دغه پاکستان په رسمیت نه پیژني، ام دغه چین خپل هدف لپاره دوی سره په معاملې کې روان دي او ځینې مشکلات لري هغه په رسمیت نه پیژني، دغه ماسکو نه پیژني، امریکا د نور خلاصه کې چې دوی اتره وصل او دوی ته زمينه سازي مکړه، دوی نشي کولای خپل ولس لري نه دوی په رسمیت نه پیژندل. نو دلته ډیر مسائل دي چې هم هغه کسان چې د باندې وتلي که هغه مدني فعالان دي که هغه سیاسي فعالان دي که هغه مسلکي کسان دي، واقعا د افغانستان په خاطر باندې نور سره ټول شي او سره یو ځای شي، او همدارنګه طالب باید احساس مسؤلیت وکړي چې زه نن مسؤلیت لرم چې د افغانستان د پرمختګ په خاطر باندې څه وکړم. دغه څو کسان چې د خپل ځان سره مصروفه دي، نه پوهېږم څه رقم اسلام زده کړی او څه رقم هغه کې د واکمنۍ والتیا نه لري، افغانستان له مشکلات سره مخامخ ده، له ولایک سره مخامخ ده، نن که مثلا بهرني کومک نه خلک خپل ژوند له لاسه ورکوي.
مننه.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
جنبه سب د دې لپاره چې د بحث روسیو تر رسیدلیو، تاسو فکر کوئ طالبان لکه تر اوسه چې ورته ګور په خپل منځ کې یو موټی متحد او سره یو لاس دي په هر شکل چې دي، د هر چا له خوا دي، لیکن د طالبان مخالفین تیتو پرک سره یو لاس نه دي، حتی لاس کسان په یو ټویټر سپیس کې هم نظر نه دي. نو آیا فکر نه کوي چې دغه غوښتنې سمخ کې تاسو ویل چې په افغانستان کې باید قانون هغه کسان جوړ کړي چې په قانون پوهیږي، د بیان ازادي وي، دا وي او هغه وي، دا غوښتنې به څنګه ترلاسه کړي؟
ګوري، موږ کله چې دغه اساسي حقوقو او ازادیګانو باندې رګیو او طالب ته وایي چې دا رعایت کړه، نو هدف اصلا نه هني لکه لکه زما هدف او زتی ته پیژنم. نو دا هدف نه دی چې موږ هغه پخوانی او فاسد او غاصب او ډیرو ډیرو جابر او تشپنوم جنگ سالاران او دام هدف دی، هغه سره موږ غواړو کوم اتحاد وکړو یا کوم شی جوړ کړو. ابدا نه، زه ابدا دوی سره په یو لاره پام نه یم تللی، نه نم نظم تبام نه، اما تاسو سره زه متن شی برته سفیر صاحب سره پر خوشحالی یا هر اتحاد چې اوسېږي زه بلته یو کوچنی مامور یم، هېڅکار به یم، خو یو کاتب خو به کېدی شي چې اوسېږم که نه. خبره دې کې نه ده چې یعنې داسې الټرناتیو فقط دغه خلک دي چې دغه شوراګانې جوړې کړي دي تش په نوم چې بېرته خپل
لطالبه خوشتنی خو بیلی خبر دی، مثلا ارتوائی چه دنجون و مکتب خلاص که تخپل طالبانی مرتوائی دوی پخپل لاره روان دی. آقلی کرو خیل چه فکر کوی چه هل لاره تک بیا هم براشو، آیا هل لاره هم دقیده چه دی طالبان و سیاسی مخالفان سره منسجم او منظم شي، او بیا د هغو طالبانو سره چې هغوی مخکې تاسو وویشل چې یو د قندار طالبان دي او د نور طالبان دي، د نورو طالبانو سره نږدې شي او د افغانستان ستونزې او مشکلات تر یو حده پورې حل شي، او که همداسې کړي چې دغه نور کسان به کله سره منسجم او منظم کړي شي؟
خب یو خو به دوی چې ټول د قندهار طالبان باید موږ ونه وایو چې هغوی مقصد هغه پس هغه قرارګاه یا مرکزیت په قندهار مرکزیت په قندهار کې جوړ کړی، نو دې خاطر شته تعبیر دینم لري چې کابل کې ځان احساس مسؤلیت امنیت نه کوي، نو ځکه قندهار کې ځای جوړ کړی ده چې کېدای شي هر دلیل چې وي یو موضوع. د افغانان باید واقعا سره متحد سي، هر هغه بهرنی لا چې موږ په مختلفو نمونه سره وویشي او مونته مختلف ذهنیتونه راکړي باید بل اخر افغاني وانساني فکر وکړو او د افغانستان لپاره باندې د کمنسو سره یو ځای شو خپل اختلافات یو طرف ته کیدو او افغانستان ته لمړیتو پیدا کی تر څو پر یو ادرس شي او د میز یو طرف ته کیني بل طالبان معلومدار او امیدوار ما چې دوی لاس په کار شي او د سختري زمخونی شي یو تقنات ورکړي چې د افغانستان په ګټه نه ده تاسو نور نشئ کولای چې کوم تعریف چې تاسو شریعت نه لري افغانستان باندې تکاته کوي ځکه چې افغانستان یو ځنه اسلامي مملکت نه ده او اسلام بد غلط تعریف او تعبیر هم نشي دریم مسله به ملي ټولنه ته متوجه ده چې د افغانستان اوسنۍ وضعیت په هر دلیل کې دوی ته دوام ورکوي پایله به دوی ته هم ډېر منفي او خورا ګران قیمت شي بهتر به همدا وي چې
نړیوال ټولنه ته به څه زیان ورسي که وضعیت هم داسې دوام وکړي
ګوره د افغانستان اول همدغه غیر قانوني مهاجرین خپل یو سیل ده چې په غربي نړۍ خواته ورځي او دوی سره مختلف مشکلات سره باندې مخامخ کیږي او دوی به څنګه هغوی پسلا جذبوي ځای په ځای کوي امکانات به برابروي دي که د مختلفو افکارو کسان هغم دي چې دوی خپل لپاره یو ستونزه ده په کوم شکل حکومت یا اداره چې په کابل کې روانه ده دغه د افراطیت په زیږندنه کې ډېر یو مهم رول لوبوي نه فکر وکړئ چې همدغه القاعده چې په کابل کې ده یو فکر سی ایجاد شوه ده اوس مرکز کابل ترغه دي پاکستان په فشار باندې په غوښتنه باندې په دلیل باندې چي ده دغه فکر زیګونه په اوس خو د انټرنیټ دنیا دا یو ډیر یو لوی تاثیر اچي د افکار جوړولو کې د ګروپونو جوړولو کې انګیزه ورکولو کې په مخالفت ایجادولو کې د ګلوبل جهاد ذهنیت ورکول د خټول هغه مسائل چې دنیا ورته ونه سخت نه آرام ده بل هم دا د منطقي مملکت ماسکو څه فکر کوي چې د طالبان شتون دوی ته ډېر ارزانه پریوزي یا دوی ته بل لپاره به ډېر ساده وي دا په دې باندې نه پیږي چې بالاخره هغه ګروپونه چې موجود شه دي هدف هم دا وي چې مرکزي آسیا څنګه د ماسکو وننګول شي څنګه بیجنګ وننګول شي ان دا ډېر هم د منطقي مملکتو لپاره به ډېر زر تاثیر ګذاره وي او فارا منطقي لپاره به په وخت مهاله کې هم یو خطر یو تهدید متوجه ځکه چې دغه افراطي ګروپونه خو چې لبن لرل نسی سرکوبه نسی د خوتونه لپاره دردسر جوړوي د خوتونه لپاره نه درې چې په افغانستان کې ژوند دی پاتې دغه تفکر جداول یا انګیزه بله
تاسو ماسکو کنګیات کو خو خپل یو ارزونه لري او تر اوسه پورې چورته ګورو درا پرونو لمخې دوی له طالبانو سره سخت برخورد نه کوي نرم روان دي او فکر کوي چې دا د دوی په ګټه ده نو هغه نه پوهیږي چې دا د دوی په زیان دي لکه څنګه چې تاسو وایئ هغه باید ولې پوه نشي
اجازه لري دوی هم دغه ویره چې دوی لدی نو نغواړي چې ما سره رابطه سره ونلی تاسو هند ته وګورئ هند خپل اعتراف وکړ چې موږ په خاني او اشتباه کړو چې موږ تیر د طالبان حکومت سره لاغ نه درلودل ځکه چې دوی کوم هغه لدی چې پاکستان طالبان د پاکستان په انحصار کې ونه اوسېږي دوی په خلاف نه کارول شي نو دوی ځکه په دې مسله کې دا ځل غواړي چې دخیل اوسېږي او دوی رابطه سره بالکل نږدې رابطه لري ګوري که بیجنګ د کماسکاو نه کې د ټول هغه مملکتو یو غلطه محاسبه کوي فکر کوي په دې شکل باندې درسته ده اما مهم هم ده چې دوی همدغه شورای امنیت کې سره یو ځای شي یو دریس غوره کې مطمئنم د طالبان احساس خطر کوي چې نن دنیا راته یو طرف ته شوې ده دوی خپل هغه نور اختلافات چې لري په مغه اختلافات په اساس باندې نن طالبان یو موقتی ګټه اخلي چې دوه طرفه دوی ته رشوت ورکول کیږي او غوی خپل قدرت دوام ورکړي او غوی فکر کوي چې دنیا ولا منتظرات لري موږ دنیا ته ضرورت نه لرو نو موږ سه هر شوه دنیا به را سره مني اما په دې باندې نه پیږي چې دنیا سره کم خپل مخ ګرځي څنګه د جمهوریت نه وګرځاو یو لوی سیستم نظام چپاکه او نن لوی سن سره مخامخ کی یعنی دوی فکر کومه چې لا تر اوسه مذاکر نه ده لکه یو رس لبانه لال به هم د دنیا ته مشکل جوړولای شي کله چې دوی احساس د خطر وکي چې نن دغه ستاشتون ورته خطر ده نو بیا باغه وخت کې تاثیر جدي برخورد کوي مطلب دا ده چې د افغانستان سیاستوال کې هغه په خوانی دي که دا ولست او همدارنګه اوسنی واکمنان دي امیدوارم چې د دنیا په سیاست د دنیا په موجوده تهدیداتو باندې باخبر شي د افغانستان د بقا او د ثبات لپاره باید یو ځای کار وکړي نور موږ چاره نه لرو دنیا موږ کاروي که په خوای موږ کارو که اوس موږ دی اوس افغانستان کاروي د خپل ګټو لپاره او سبا کولای شي ته مشکل هم جوړ کړي
اغلی کړو خل مننه چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخیسته غو چنباز لته څخه منندویم تر بل خبرونه مزاحمت شي بر پخته سپار
چی شد.